پیلېږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د پاکستان د تحریک انصاف ګنمشر او پخوانی صدر اعظم عمران خان وروسته له دې چې له توقیف څخه خوشی شو لاهور ته ورسید او زرګونه پلویانو یې هرکلی وکړ. د تیره شپه تر خپل سفر مخکې په اسلام آباد کې د سترې محکمې مخې ته وویل چې پوځیانو دی نه ونیولی بلکې اختطاف کړی و. له بلې خوا د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د سترې محکمې پر پریکړه انتقاد کړی. د اسلام آباد د استیناف محکمې پرون وویل چې عمران خان تر راتلونکي چهارشنبې پورې څوک نشي نیولی. د عمران خان پلویانو د خپل مشر تر نیول کېدو وروسته خونړۍ مظاهرې وکړې. اسوشیتد پرس خبري اژانس خبر ورکوي چې د مظاهرو په ترڅ کې نږدې 3000 کسان نیول شوي او تر 200 ډېر پولیسان ټپیان شوي. د وژل شویو مظاهرچیانو په برخه کې دقیقې شمېرې لا هم نه دي ورکړل شوي. ترکمنستان افغانستان ته 125 ټنه بشري مرستې استولي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په دې مرستو کې طبي وسایل، خواړه او جامې شامل دي. د بیان له مخې د ترکمنستان یو شمېر روغتیایي کارکوونکي هم د هرات په تورغونډۍ بندر کې یو روغتیایي مرکز ته چې په 2016 کال کې ترکمنستان جوړ کړی و استول شوي دي. د پاکستان پوځ وایي چې په بلوچستان ایالت کې نن د شپږو پوځیانو په ګډون 15 وژل شوي. پوځ په یو بیان کې وایي چې وسلوالو پرون سهار وختي په مسلم باغ کې د امنیتي ځواکونو پر مرکز برید وکړ او درې کورنۍ برمته کړې. پوځ وایي چې نن سهار یې سیمه تصفیه کړه او په عملیاتو کې شپږ پوځیان او یو ملکي ووژل شول او د یوې میرمنې په ګډون شپږ تنه نور ټپیان شول. د پاوز په بیان کې راغلی دی چې شپږ سره ترهګر په عملیاتو کې وژل شوي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو په بلوچستان ایالت کې اکثرا دا ډول بریدونه بلوچ بلتون پال یا د پاکستاني طالبانو تحریک ټي ټي پي کوي. وروسته له دې چې ایران په وروستیو میاشتو کې تجارتي بیړۍ د فارس خلیج په اوبو کې راوګرځولې او تهدید یې کړی، متحد ایالات غواړي چې په خلیج کې خپل پوځي حضور پیاوړی کړي. امریکایي چارواکو د جمعې پر ورځ وویل چې په بحرین کې د دوی په یو پوځي مرکز کې پر دې کار روان دی چې د هرمز په تنګي کې د کښتیو او الوتکو ګزمې زیاتې کړي. په سیمه کې د امریکایي کښتیو قومندان براد کوپر په یو بیان کې ویلي دي چې په غیر قانوني او غیر مسؤولانه توګه د ایران د لوري د سوداګریزو کښتیو د ګرځولو او نیولو مخه باید ونیول شي. او د هند غوره لیګ یا آی پی ایل د سیالیو په بلرانو کې د راشد خان نوم یو ځل بیا د جدول په سر کې راغلی. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان راشد خان چې په آی پی ایل کې له ګجرات لوبډلې سره دی په پرونۍ لوبه کې 4 وکټې واخیستې، چې له دې سره دی اوس په 12 لوبو کې 23 وکټې لري. په دې پسې د هند د ملي لوبغاړي یوزویندرا چاهل نوم دی چې په 12 لوبو کې 21 وکټې اخیستې، او په دریم مقام کې هم هندای لوبغاړی پیوش چاولا دی چې په 12 لوبو کې 19 وکټې اخیستې. د آی پی ایل په لوبو کې نن 2 لوبې کیږي، سن رایزرز حیدرآباد له لکنو سوپر کینګز سره او په بل لوبه کې دیلی کپیټلز له پنجاب کینګز سره مخامخ کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت په خپل څلور کلن ستراتیژي کې په شپږو برخو کې له نشه یي موادو سره مبارزه کوي.
لومړی چې کوم فرمان د نشه یي توکو د بندیز په اړه صادر شوی دی، دغه فرمان تطبیق دی. د هیواد د مرکز ولایاتو په کچه د عملیاتونو زیاتوالی دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې ارواپوهان وایي د نشه یي موادو احتیاط د کورنۍ جوړښت ویجاړوي.
څنګه داس کار کوي چې کوڅه نه تللی او بعد د کورو ټول ژوندۍ برابر و.
دا چې معتادین ولې تر روغو خلکو ډېر جرمونو ته مخه کوي، په دې اړه مو له ارواپوه محمد ګل سمیم سره مرکه کړي.
خو مخصي یو کس په مخدره موادو معتاد وي، همیشه د مخدره مواد د لاسته راوړلو دپاره له هرې ممکنې لارې کاغه جرم وي کاغه هره لار وي دی ورڅخه استفاده کوي تر څو پیسې په لاسته راوړي او مخدره مواد ورباندې واخلي.
د بسم الله په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله می څو ځل خپل اولادونه ډبولی دي.
مولو مور به می والا زامنو سره به می جنگ و جنجال به بس پار کم باندې ما ته به روپی پیدا کړو چې بیا به کله روپی نه وي. ماشومان می ولی زامن می ولی جنگ و جنجال می ډیر کړی د کور کې.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
ټوله کوڅه دې وشرموله، دې شرم نه لري؟
نه، تاسو څه وایې؟ ما څه بد کړی دي؟
نور لاسه کې ته چې وایې موږ سترګې نه لرو، ته خو هیڅ شرم نه لري، ستا له لاسه موږ هم شرمېږو.
وکیل صاحب، تاسو ولې په معنا حق تور پورې کوئ؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره په خپله څلور کلنه ستراتیژي کې شپږ عمده هدفونه ټاکلي دي. د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د کورنیو پروګرامونو ترڅنګ په دې ستراتیژي کې په څلورو راتلونکو کلونو کې د سیمې او نړۍ د نورو هیوادونو همکاري او همغږۍ ته هم ځای ورکړی دی. د طالبانو حکومت د سیمې د هیوادونو د همکاري لپاره داسې مهال هڅې پیلوي چې په وروستیو وختونو کې د افغانستان په شمالي او جنوبي پولو کې د نشه یي موادو د قاچاقو پیښې ډېرې سوې دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت تازه د نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره څلور کلن ستراتیژي چمتو کړې ده. په دې ستراتیژي کې په ښارونو کې پر امنیت او نظم د ټینګار تر څنګ ځینې برخې له نشه یي موادو سره مبارزې ته ځانګړې سوې دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په دې ستراتیژي کې له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره شپږ هدفونه ټاکلي او وړاندوینه یې کړې چې دې شپږو هدفونو ته د رسېدو په صورت کې به په افغانستان کې د نشه یي بوټو کښت، نشه یي موادو جوړول، استعمال او قاچاق کم سي. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د دفتر ویان مولوي حسیب الله احمدي وایي دا شپږ هدفونه له نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال سره د دوی د دوه کلنې مبارزې تجربې ته په کتو سره چمتو شوي دي.
لومړی چې کوم فرمان د نشه یي توکو د بندیز په اړه صادر شوی دی، دغه فرمان تطبیق دی. د هیواد د مرکز ولایاتو په کچه د عملیاتونو زیاتوالی دی. د مرکز ولایاتو په کچه د تخصصي کورسونو دایریدل دي. د اماراتي او سکتور خصوصي اداراتو ترمنځ همغږي ده. په هیواد کې د سروې ترسره کول دي. شپږم د سیمه ایزو او نړیوالو هیوادونو سره د نشه یي توکو د بندیز په اړه همغږي او همکاري ترسره کیدل دي.
دا ستراتیژي داسې مهال چمتو کیږي چې نړیواله ټولنه انتظار باسي چې تر یوې نیمې راتلونکې میاشتې پورې د نوې فصل د تریاکو تر راټولولو وروسته د نشه یي موادو سره د طالبانو د حکومت د مبارزې څرنګوالی روښانه سي. د طالبانو حکومت داسې مهال د نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه د سیمې له هیوادونو سره پر همغږۍ ټینګار کوي چې په دوو جلا جلا پیښو کې د تاجکستان د سرحدي پولیسو او نشه یي موادو د قاچاقونکو ترمنځ نښته کې د تاجکستان یو لړپوړی افسر وژل سوی او په یو بله نښته کې د تاجکستان پولیسو د اویا میلیونو ډالرو په ارزښت نشه یي مواد داسې مهال ونیول چې له افغانستان څخه تاجکستان ته قاچاق کېدل. کارپوهان وایي چې د کورنیو او بهرنیو بنسټونو لخوا په افغانستان کې د نشه یي بوټو نه څارلو نړیواله ټولنه او سیمې هیوادونه له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د حکومت پر اراده شکمن کړي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د پالیسۍ او سروې پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي د طالبانو حکومت تر دې مهاله له نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه په عمل کې خپل صداقت نه دی ثابت کړی.
د طالبانو خبرې د هغوی له عملي کار سره ډېر توپیر لري. که نن په افغانستان کې د کورنیو او بهرنیو مافیایي ډلو د نشه یي موادو زیرمو یا د افغانستان د پولو وزیر ته وګورو یا دې ته وګورو چې د یو کیلو ګرام تریاکو بیه له 250 څخه تر 500 امریکایي ډالرو څخه ډېره پورته شوې، دا حالت برعکس داسې څرګندېږي چې په افغانستان کې تکړه اقتصاد پوهان د نشه یي موادو وزیر په خپله ګټه ډېر ښه کنټرولوي.
د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې ستراتیژي داسې مهال چمتو کوي چې دوی له یوه کال راهیسې بیره دي چې یو منظم پلان ولري د نشه یي بوټو د کښت، تولید، استعمال او قاچاق په اړه د خپل مشر فرمان عملي کوي. اوس به وګورو چې د دوی څلور کلنه ستراتیژي د کوکنارو د کښت په مخنیوي او نړیوالې ټولنې د همکارۍ د جلب په برخه کې څومره عملي او ګټوره ده.
زهرو کاربان په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي له کورنیو څخه د معتادینو لریوالی د دې سبب کیږي چې د هغوی درملنه ښه پایله ونه لري او د کورنۍ له ملاتړ پرته بیرته د معتادینو له ټولۍ سره یو ځای شي. اوس مهال د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې سلګونه بې سرپناه معتادین اوسیږي چې د بېوزلۍ له امله خپلو ولایتونو ته نشي تلای او د نشې تر پرېښودلو څه موده وروسته بیرته په نشو اخته سوي دي. په دې راپور کې معتادینو زموږ همکار ته ویلي چې څو کاله کېږي کورنۍ یې د دوی د مرګ او ژوند په اړه معلومات نه لري.
ګلزمان د دوو ماشومانو پلار له نشو مخکې د موټرو د پیر او پلور کاروبار کاوه او اقتصادي وضعیت یې ډېر ښه و او کله ناکله به یې له بېوزلو خپلو خپلوانو سره هم مالي مرسته کوله. دی وایي چې له نشو وروسته یې لومړی کار پرېښود او وروسته یې ورځ تر بلې اقتصادي وضعیت خراب شو. ګلزمان وایي چې 15 کاله کېږي خپله مېرمن او ماشومان یې نه دي لیدلي او خپلو خپلوانو هم هېر کړی دی. ګلزمان تر اوسه 15 ځله د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې نشه پرېښودلې ده، خو هر ځل تر نشې پرېښودلو وروسته چې کابل ښار کې له معتادینو سره یوځای شوی په نشو اخته شوی دی. د بلخ ولایت اوسیدونکی اکمل 4 کاله مخکې له ایران څخه فراه ولایت ته راوشړل شو او له 4 کلو راهیسې په فریدون کلا کې له معتادینو سره یوځای اوسیږي، خو تر اوسه یې هوډ نه دی کړی چې په بلخ ولایت کې له خپلې کورنۍ سره یوځای شي.
کور مې په مزار شریف کې دی. دلته راغلی یم د پوډر او کیسې نشمې کړې او پیسې مې مصرف کړې. دا د یو کال تېر شو چې کور ته نه یم تللی او خپل ټلیفون مې هم خرڅ کړ. اوس د همدې عمل له لاسه کور ته نشم تللی.
اکمل پروسه کال په منی کې د طالبانو د حکومت په زندان کې نشه پرېښوده، خو په یوه اونۍ کې یې دومره وخت هم پیدا نه کړ چې د لارې کرایه وګټي او خپلې کورنۍ ته ولاړ شي. په دې ولایت کې د نشه یي موادو اسانه او ارزانه پیدا کېدل د دې سبب شو چې اکمل د یوې اونۍ په بهیر کې بیرته معتاد شي. ارواپوهان وایي که څه هم اعتیاد یوه ذهني ناروغي ده او انسان له ذهني پلوه تر حد زیات له ځان سره تړلی ساتي، خو د کورنۍ ملاتړ کولی شي چې دا ناروغ له معتادینو څخه لرې وساتي او د وخت په تیریدو سره یې له نشه یي موادو سره ذهني تړاو کم شي. د معتادینو د درملنې ارواپوه تمیم سنجانی وایي که کورنۍ د معتاد ملاتړ ونه کړي، له کوره یې وشړي او پام ورته ونه کړي، د ناروغ د اعتیاد دوام د دې سبب کیږي چې د کورنۍ جوړښت ویجاړ شي.
د معتاد چلند بدلون مومي، پر ځان باور کمیږي، د کورنۍ لکه پلار مېرمنې زوی لور او خاوند ترمنځ اړیکې زیانمنېږي او ان دا چې د جلا کېدو سبب کیږي.
د معتادینو د درملنې مرکزونو ته د معتادینو مراجع او معتادینو د راټولولو شمیر ښیي ډېری بې سرپناه معتادین چې د افغانستان په لویو ښارونو کې ژوند کوي د خپلو کورنیو ملاتړ نه لري او کورنیو شړلې دي.
رازا کوم مونږه تاسو منتظرو.
بس دا دای زام راغلم، اوس مو په ګاډه ملاوو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه دای رین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دود څوک نه موتا دیږي. دا داس مردار شي دای چې په یو دود سړی موتات کیږي.
دا بیا څه ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مو وها سر سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترونو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې نشه یي مواد د نورو ستونزو تر څنګ معتادین بېلابېلو جرمونو ته مجبوروي. دا معتادین غلاوې کوي او کله کله خو قتلونه هم کوي. دا چې معتادین ولې تر روغو خلکو ډېر جرمونو ته مخه کوي، دوی معمولا څه ډول جرمونو ته مساعد دي، دا جرمونه د هغوی پر کورنیو څه ډول ناوړه اغیزې کوي، او څنګه کیدلی شي چې یو معتاد له احتیاط سره سره بیا هم جرمونو ته مخه نه کړي؟ په دې اړه مو له ارواپوه محمد ګل سمیم سره مرکه کړې، او په پیل کې مو پوښتلی چې د ارواپوهنې له مخې احتیاط او جرمونه تر خپل منځ څه تړاو لري.
احتیاط چې د نورو جرمونو د رامنځته کېدو سبب ګرځي یا نورو جرمونو ته زمینه برابروي. مثال په توګه موږ تاسو وینو کوم وخت یو کس په مخدره موادو باندې معتاد سي، هغه له خپلې کورنۍ څخه لرې کېږي، خپل شغل وظیفه له لاسه ورکوي، او له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ کېږي. چې دغه اقتصادي مشکلات د دې سبب ګرځي چې شخص وغلا وته مخه کړي، یعنې په جرمي طریقو باندې پیسې په لاس راوړي او مخدره مواد ورباندې واخلي. نو کوم وخت یو کس په مخدره موادو معتاد وي، همیشه د مخدره مواد د لاس راوړو دپاره له هرې ممکنې لارې کافه جرم وي، کافه هر لار وي، د یو څه استفاده کوي تر څو پیسې په لاس راوړي او مخدره مواد ورباندې واخلي.
معتادین ولې ترادي او سالمو خلکو ډیر جرمونو ته مخه کوي؟
وخت چې دوی په مخدره موادو باندې روږدي سي، د وخت په تیریدو سره دوی خپل فامیل، خپل شغل او وظیفه له لاسه ورکوي، او له قسم قسم اقتصادي مشکلاتو سره مخ کیږي، او دوی نشي کولی هغه پیسې چې د مخدره موادو د لاس راوړو لپاره په کار کېږي په لاس کې ولري. نو دوی د جرمي لارو څخه پیسې په لاس راوړي، چې په زیاتره اوقاتو کې دوی د خپل کور سامان خرڅوي، غلا وته مخه کوي، او سالم اشخاص خو خپل شغل وظیفه په اکثر اوقاتو کې لري، او علاوه له دې که چیرې شغل وظیفه ونه لري، فامیل د دې باعث ګرځي چې دوی جرایمو ته پرې نه ږدي. نو په دې لحاظ معتاد کسان چې له یوې خوا شغل وظیفه نه لري او له بلې خوا له فامیل څخه لرې والی، دا د دې باعث ګرځي چې دوی په سالم اشخاصو ډېر جرمونو ته مخه کړي.
معتادین معمولا کوم ډول جرمونه کوي؟
له معتاد کسان د هر قسم جرم توقع کېدای شي. په لومړیو وختو کې د کور د سامانونو خرڅول، غلاوې کول او داسې نور، ولې په وروستیو کې کوم مقصدی کور ته هم لاسرسی ونه لري، د مجبوریت په اساس هر قسم جرم چې مخته راځي ورڅخه دریغ نه کوي. مثال په توګه که دته وسله او پیسې په لاس کې ورکول سي، او ورته وویل سي پلانکی کس راته قتل که، د دغو پیسو په مقابل کې د ورځې هغه کس قتل کوي، نو په دې اساس باندې معتاد کس هر جرم د پیسو په مقابل کې کولی سي.
د معتادینو د جرمونو پیل معمولا له څه ډول جرمونو څخه وي؟
معتادین معمولا د احتیاط په شروع کې، چون له دې سره فامیل ملګری وي او شغل وظیفه هم ترې اندازې پورې سخته رسوي، خاص جرمونه نه ترسره کوي. ولې د احتیاط په وروستیو کې کوم وخت چې دی خپل فامیل له لاسه ورکړي، یعنې له فامیل څخه لرېوالی رامنځته سي او شغل وظیفه له لاسه ورکړي، دی له اقتصادي مشکلاتو سره مخ سي، نو دی بیا جرمونو ته مخه کوي. یعنې د احتیاط په شروع کې خاص جرمونه نه کوي، ولې د احتیاط په وروستیو کې زیات جرمونو ته مخه کوي.
په جرمونو کې ښکېلتیا د معتادینو پر روان کومې ناوړه اغېزې کوي؟
معتادین چون له یوې خوا د احتیاط له امله له ټولنې لرېوالی، د شغل او وظیفې له لاسه ورکول، په ټولنه یا جامعه کې ورته په سپکه سترګه کتل، دا هم د روحي ناروغیو سبب ګرځي. له بلې خوا کومه چې د یو جرم ترسره کړي، او دغه جرم بیا د هغه روحي ناروغي چې د احتیاط له وجې دلته رامنځته سوې ده ورته زیاتوي، یعنې په هغو کې زیاتوالی رامنځته کېږي. هغه کسان چې هم معتاد دي او هم جرایم ترسره کوي، نظر هغه کسانو ته چې صرف په مخدره موادو باندې روږدي دي، زیات روحي مشکلات کې لیدل کېږي.
هغه معتادین چې د احتیاط له امله یې جرمونو ته مخه کړې وي، آیا د احتیاط له درملنې وروسته ترې لاس اخلي او که یې عادت ګرځي؟
معتادین اکثر اوقات د مخدره موادو د لاسته راوړلو لپاره جرمونه ترسره کوي. کوم وخت چې د ده درملنه وسي او مخدره موادو ته ضرورت پیدا نه کړي، نو جرمونه هم نه کوي. ولی هغه کسان، هغه معتادین چې هغه د ټولنې ضد شخصیت لري، هغه که درملنه یوه هم سي، هغوی چون د ټولنې ضد شخصیت لري، هغه بیا هم جرمونه کوي، ولی د احتیاط د مرحلې په نسبت کم جرمونه ترسره کوي.
څنګه کیدلی شي چې یو معتاد له احتیاط سره سره بیا هم جرمونو ته مخه نه کړي؟
که یو معتاد د ټولنې ضد شخصیت ونه لري، د احتیاط په څنګ کې په خپل فامیلي تقویه یا د خپل فامیل حمایه له ځانه سره ولري، شغل او وظیفه ولري، نو دغه کسان نظر هغه کسانو ته سي معتاد فامیلي تقویه، وظیفه او شغل نه لري، د جرایمو کچه پکې کمه وي.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. یو بوډا معتاد چې خپل مستعار نوم بسم الله ښیي وایي چې خپل اولادونه مې څو ځله ډبولی دي. اخیر مې کورنۍ دې ته اړ شوه چې ما په زنجیرونو وتړي او په کوټه کې مې بندي کړي، خو کله چې به یې خوشی کړم بیرته به هغه نشې وي او زه به وم. د نشو له امله مې غلاوې هم کړي او پولیسو هم بندي کړی یم. دا چې بسم الله د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا غمجنه کیسه به خپله د ده له خولې واورو.
مواد زما په وجود دغه تاثیر وکړ چې مغز یې زمونږ خراب کړ، غاپونه یې زمونږ هغه کړ، هډوکي یې زمونږ پوچ کړ، هډوکي یې زمونږ خراب کړل. مواد به مې واخیسته کور کې، خو مې د بچیانو دپاره نه وهله. بس هماته کله به پله لاندې ناست وم، کله به تپه کې ناست وم، په بدو بدو ځایو کې به ناست وهله چې نه یې د سره بس درد باندې راولي. کور کې به پیسې په زور او په هغه به مې تیارسل. وړو مور به مې واله، زامنو سره به مې جنګ و جنجال به و. بس پار کړم باندې ما ته به روپۍ پیدا کړو چې بیا به کله روپۍ نه وي. ماشومان مې ولي، زامن مې ولي، جنګ و جنجال مې ډېر کړی د کور کې. دغه ته ورځې بس اوسپنه او بله چاره م نه درلودله. پایې ښه کې وي د اوسپنو د فابریکې وي، همدغه م واخیستله. بس راوم کله ویړو خرڅ هم کړه، ته کیلو په شل روپۍ باندې. بعد هغې هم بیا ځان ته پوډر پرې واخیست. دوه ورځې اوزه کې م په همدغه اوسپنه باندې ونولم او دوی ته یې بوتنه. بیا مې زامن راپسې راغله، زمانت یې دما وکړو. بیا خوشی کړم شل پنځه کاله مونږ په کور کې چای نه دی چکلی. سبای به پوډر را سره نه و. بس چای به هم پریښې او د غرمې ډوډۍ به هم پریښې. هغه یو وخت ډوډۍ به هم د ماښام په کور کې خوړله. بس خلاص، نور نه د چای خبر وو، نه د دسترخوان نه خبر وو، نه د کور نه خبر وو. د خمارۍ حالات به چې راغی چا ته به دې کتلی هم نه. ټول مې ځورولي دي، هم د وړو مور، هم د هغه مور. کله به م چې بیا ډېر خراب کړم، بچیانو به مې راونیولم، زامنو مې خو کې به راته زنجیرونه واچول. بعد هغې به بیا زه واخیستلم کور کې. یوه میاشت دوه میاشتې به په کور کې بیا زه تړلم، دوایي به یې راته راوړله. دوه میاشتې حالات به ما داسې حالات راغی چې بېخین مې وضع خراب و. کله به مې سر په دیواله سره وه، کله به مې د توشکې سره. خو هېڅ څه خبره نه. یوه ورځې واوره ډېره وشوه، همدغه اوس موده کې چې دا واوره ډېره وشوه. بس اوه ورځې مې وتلې وو، که اته ورځې مې وتلې وو. زامن مې راغله، زما د پکونه زنځیر خلاص کړه. جیکشه پلاره ښه وه، د وای بیرون به چکر و. کمیس یې راباندې وخه، په واوره کې څملولم، واوره را باندې واچوله. ما کولی وهله چې د خدای لاس ته وګوري. او زامنو مې راته چې دا پلاره که کېږي، هېڅ خبره نشته. بس مغزه یې زمونږ خراب کړه، ځان یې زمونږ خراب کړه، اعتماد یې زمونږ خراب کړه، پیسې یې زمونږ خراب کړه، ژوند یې زمونږ خراب کړه، د اولادو ژوند زمونږ سره، د بچیانو ژوند زمونږ سره. ټول راته بس دغه بده خاطره ده. زما د دوی واسکټ مې د کاره راغلی ده، بند کړی ده. هغه وده وده تلی یم د دوی د واسکټ نه مې پنځه سوه کشپک سو روپۍ مې اخیستې. تلی یم مواد مې پرې اخیست. زما همزول یې هم څنګه ښه موټر لري، ښه کورونه لري. زه د دغه عمل د لاسه پس پاتې یم. او که ما نه وای ولر ډېر هغه به وم اوس.
ایا په دې دلاس؟ ایا په دې دلاس چې اعتیاد د ژور خفګان سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد ګل سمیم خبرې واورو.
اکثر وخت ژور خفګان د اعتیاد سبب ګرځي. هغه ځکه چې د ژور خفګان مریض په یو خاط پریشانی او غم کې وي، نو هغه غواړي چې دغه غم له ځان څخه پر یو طریقه د طریقو باندې لرې کړي. نو دی چې کوم وخت په لومړي ځل مخدره موادو څخه استفاده وکوي، هغه ده ته یو قسم ته کاذبه خوشحالي او ارامښت ورکوي. نو کوم وخت دی دغه کاذبه خوشحالي او ارامښت تجربه کړي، نو بیا په بار بار باندې له هغوی موادو څخه استفاده کوي چې بالاخره ورباندې معتاد کیږي. او هم مخدره موادو استفاده، یعنی که یو شخص ژور خفګان نه لري ولې له مخدره موادو څخه استفاده کوي، دغه هم د ژور خفګان سبب ګرځي. هغه په دې معنی ځکه چې کوم وخت یو کس په مخدره موادو باندې معتاد شي، هغه ته اجتماعي مشکلات پیدا کیږي. یعنې په ټولنه کې کوم ارزښت مخکې دلارو، په کورنۍ کې، په ملګریو کې، هغه ورته په یو سپک سترګه باندې ګوري. او شخص کوم وظیفه یا شغل مخکې پر مخ باندې وړ، هغه اوس پر هغه طریقه باندې پر مخ باندې نشي وړلی، ځکه یو اجتماعي مشکل پیدا کیږي. او دوم عامل یې کیمیاوي تغیرات دي. هغه تغیرات خپله د ژور خفګان سبب ګرځي. په ځانګړې توګه تریاک یا هیروین، دغه زیات پر هغه دماغې نورو ترانسمیترونو باندې تاثیر کوي، نظر نور مخدره موادو ته.
ایا په دې دلاست؟
تازه د رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د شاګلې څو ګاونډیان د هغوی کور ته ورځي او هغه مجبوروي چې له دې سیمې څخه کډه شي. دا چې ګاونډیان ولې شاګله کډې کولو ته مجبوروي اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
جانانا السلام علیکم.
وعلیکم السلام شاگل، ستړی مشی؟
خیر اوسی، خوار مشی؟
شاگل خدای دې خیر کی، څنګه راغلی؟
ته خو ښه پوهېږې چې د څه شي دپاره راغلی یم.
زه به څه پوښم چې ته په دې ډاک دکان کې څه شی غواړې؟
زه خو تل ستا څخه یوازې دغه یو شی رانیسم، پوړۍ یادومه.
ښه پوړۍ غواړې؟
هو پوړۍ غواړم، ژر راکه چې ډېره خماره یم.
پیسې دې راوړې دي؟
نه پیسې خو نه لرم.
څنګه یې نه لرې؟
زما د اولادونو په سر قسم وي که پیسې لرم.
نو زه خو یې کارخانه نه لرم چې مفتي روین درکم.
مفتي ما راکوه، په پورې راکه.
اوس مې هم زر افغانۍ پوروړې، ته نور پورم غواړې؟
نو چې پیسې نه لرم څه وکم؟
نو زه څه وکم، زه خو یم له بل څخه په پیسو رانیسم.
خیر دی، نن یوه پوړۍ په پور راکه، سبا دې هغه نور پورم درکوم.
نه کېږي، بس دی، نور پور نشم درکولای.
خیر دی، ډېره مجبوره یم.
مجبوریت خو ستا خپل دی، زما یې پیسه، زه هم مجبوریت لرم. ته زما مجبوریت ته ګورې؟
ته څه مجبوریت لرې؟ ته خو عملي نه یې.
زه هم عملي یم.
ته بیا ته څه شی عملي یې؟
زما بیا ښځې ډېرې خوښېږي.
توبه خدایه، یو خو نشهیي مواد خرڅوې، بل دا ګناه هم کوې.
ته اوس د ګناه خبرې پرېږده، راشه سودا به سره وکړو.
څنګه سودا؟
زه به پوړۍ درکم او پور به هم در وبښم، خو ته زما سات را تېر که.
توبه خدایه، نه نه دا کار نه کوم، دوی ګناه مې نشم کولای.
چې دا کار نشې کولای، ځه ولاړه شه، زه هم پوړۍ نشم درکولای.
زه خیر دی، ته یوه وعده را سره وکړه چې چاته به نه وایې، داسې نه وي چې ټول عملیان را باندې خبر کړي.
نه والله که یې چاته هم ووایم.
ښه سمه ده، خو ډېره ډارېږم خلک را خبر نشي.
زیم حاجی منان.
سلام علیکم وکیل صاحب.
و علیکم السلام.
سلام علیکم حاجی صاحب.
و علیکم سلام.
راځی حاجی صاحب کور ته، چای به وڅښئ؟
نور شرم دې کم دی چې اوس موږ په دې سپینو ګیرو هم کور ته بیایې؟
ولی وکیل صاحب، خدای دې خیر کړي، څه پېښه شوې ده؟
ټوله ورځ دې ځوانان په کور وځي او ننه وځي، ته وایې څه پېښه شوې ده؟ موږ چای ته نه یو راغلي.
نو څنګه راغلي یاست؟
ټوله کوڅه دې وشرموله، ته هېڅ شرم نه لرې؟
دا تاسو څه وایې؟ ما څه بد کړي دي؟
نور لاسکه، ته چې وایې موږ سترګې نه لرو. ته خو هېڅ شرم نه لرې، ستا له لاسه موږ هم شرمېږو.
وکیل صاحب، تاسو ولې په مانا هغه تور پورې کوئ؟
دا تور نه دی، ټوله کوڅه خبره ده چې تا ته هر ورځ له شل هلکان راځي.
نو هغه خو مېلمانه دي، مېلمانه به د چا کره نه ورځي؟
تا دومره ډېر مېلمانه لیدلي دي؟ ته وکیل یې که وزیر یې چې دومره ډېر مېلمانه لرې؟ ټوله کوڅه خبره ده چې ته بدلمنې ښځه یې، پوه شوې؟
ما خو درته وویل چې هغه مېلمانه دي.
بس دی، په سترګو مه رانه نوزه، یوازې زه او حاجي اشرف نه یو، که یې غواړې چې شل نفره شاهدان درته راولم.
نو څه وکم، تاسو خو ډوډۍ نه راکوئ، مجبوره یم.
بس بس، نورې خبرې مه کوه، بس له دې ځایه به کډه باروي، بس همدا نن به کډه بارې.
زه په دې یوه ورځ کې چېرته ولاړه شم؟ یوه هفته خو وخت راکوئ چې زه بل ځای کور پیدا کړم.
سمه ده، یوه هفته وروسته کډه بار که، خو پام کوه چې کور ته دې خلک رانه شي، که نه نو بیا پولیسو ته خبر ورکوو.
او خدایا، ته خدا نشایي مواد زموږ له وطنه ورک کې. همی ساعت تباشو او همی ساعت لارا.
دازادی رادیو درن آوریدن کو تا دی اونه ده زهر و کاروان خبرونه پر هم دیزای پایتا ورسیده. تربیامو پر لوی او مهربان الله سپارو، ده خدای پامان.
د زهرو کاروان.